د امریکا ان پی آر رادیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورتونه ګرځولي او دوی یې نیولې دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته آزاد شوي او څلور تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگتن ڈی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم لاخستو ډاډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورتونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالي ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر رادیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی وو. د تړون له مخې چینایي کمپنۍ ژمنه کړې وه چې په لومړۍ درې کلونو کې به 540 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د ورمشپې هوایي بریدونو ته خبرګون خودلی او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسونو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم د دغو بریدونو په غبرګون کې چې درې کسان پکې ووژل شول او نور ټپیان شول کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی پرون احضار کړی وو. تاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد جرمنی ته انتقال شي. جرمنی رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمنی هانوور ښار ته په یو الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمنی یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستانی پولیسو نیولې چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشې شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولې جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سږ کال پایله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن څرګنده کړې چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندي روینا سمداستاني خبریالانو ته وویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټولې نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د زیانمنونکو وچکالۍ خبرداري ورکړی دی. دوی ویلي چې دغه وچکالۍ به کرنه او د افغانانو د ژوند ځینې نور اړخونه متاثر کړي. وړاندې تر دې بیا د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې خبرداري ورکړی و چې پلازمینه کابل به 2023 کال پورې بشپړ وچ شي. د وچکالۍ له کبله په کابل او نورو لویو ښارونو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی له وړاندې محدود شوی. یو شمېر کابل ښاریان د څښاک اوبو په بیه اخلي خو ځینې نور بیا داسې اوبه څښي چې بېلابېلې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. د څښاک اوبو ته لاسرسی څه ډول دی؟ څنګه ډاډمن شو چې د کور د څا یا شاوخوا ویالې اوبه مو پاکې دي؟ که پاکې نه وي څنګه یې په اسانه پاکولی شو؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې او اړوندو نورو مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور. په افغانستان کې مو د اوبو د مدیریت پر روانو هڅو او اغیزو بیا د اوبو د مدیریت له متخصص نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې چې هغه مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپره کړو. په لومړۍ برخه کې اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او له ښاغلي نور نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانومه که چیرته اړیکه واستوئ اړیکه ونیسئ، که نه یوازې لنډه اړیکه یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00420212501. اوریدونکو اړیکه وروسته ونیسئ، خو اوس ورځو خبرونه پیلو له خپل میلمه سره. نور صاحب ستړي مشي، کور مو ودان چې موږ بلنه مو منله. همدغه په لویو ښارونو کې خصوصا په کابل کې د وچکالۍ په اړه باندې اندېښنې په دې وروستیو میاشتو کې مطرح شوې دي. نن د څښاک اوبو باندې خبرې کوو چې په کابل کې یا له نورو لویو ولایتونو هم تاسو ممکن خبر ولرئ چې پاک اوبو ته لاسرسی، خصوصا د څښاک پاک اوبو ته چې د انسان د ژوند سرچینه ده، څومره یوه لانجمنه موضوع سوې ده دا مهال.
نودین صاحب سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زم خپل نیکی هیله او پیرزوینه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب نودین صاحب، ستونزه خو د هغه نه شروع دی چې موږ تاسو د تغییرات اقلیمي بدلونونو او تاثیرات او کراتو مراتو د لاس کال کېږي زیاتره خلکو ته وړاندې کوو او دونرانو ته وړاندې کوو، دولت ته ګوزت کوو. سه تغیرات اقلیمی متاسفانه د افغانستان بالخصوص د زراعت او د اوبو برخو کې او مالداری برخو کې ډیر زیانمن کړی دی، او موږ تاسو اوس دغه کړکېچو کې ګیر یو. نور بیخی آغا چاره و آغا وگمحال پلانم تی باید دوده متاسفانم ندرلود. اوست دست پنجه نرم که او دغه مصیبت اوست دیموک در واضح تر رسیده لی، او اکثرا مدتاسی خصوصا پوست وقت که اکثر ولایت متاسفانه سی د سکاک او د زراعت لپاره اوبو کافی اوبو نه لري.
بله نور صاحب، کابل کې د غسون ځا چې تقریبا 8 میلیون نفوس لري څومره محسوس ده؟
و بخیر،
و مال چې کابل کې د غسون ځا څومره محسوس ده؟ ځکه پلازمینه کې د ټول سترګو ورټول دي او اندېښنې دي چې دلته د اوبو سرچینې په وچېدو دي یا په وګد محل کې وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کابل کې خو نفوس به لحد از تراکم دی، نفوس زیاد دی او مصرف دی اوبوم زیاد دی. موږ تاسو اکثرا وست د کابل په غرب سیمو کې او د اکثرا هغه ساحو ته خلک ورته ژوند کې او استوګنه لري، اوس اوبو ته لاسرسی نه لري. اکثرا هغه میشت کسان توانی دیدیم نلری چه اوز مثال دیل پر سطح دی اوبو دیر تیتا شوی، آغا امکانات نلری چه از اقل آغا خپل آغا سادانو نور مو کندی و زمینه دیده مساید چیزی اوبو ترین استفاده او کی. متاسفانه اکثرا اوز اوبو پو بای اخلی یا لرو ساحی تزی او ورکه ماشومان زموک میندو دغه اکثرا عبور اوړي او ډېر په ستونزو کې ګیر دی. سه که خدای وکوي او دغه مشکل فقط دې لپاره حلېږي چې موږ تاسو ورښت ولرو، باران ولرو، زمینه دې مساعد شي چې حداقل افغانستان ټول منابع فقط وابسته دی د ورښت په برخه کې. که ورښت ولرو موږ زراعت هم لرو، مالداریم لرو، صحت هم لرو، اوبوم لرو. که ورښت نه لرو نو متاسفانه سه لانجه کې ګیر یو.
بله نور صاحب، پوښتنه دا ولاړېږي که څه هم دا ښه وو چې دا یو ډاکټر دا موضوع ځواب کړی وای، خو تاسو هم په چاپیریال ساتنه کې کار کوئ. دا پوښتنه را ولاړېږي چې پاکې اوبه ولې مهمې دي یا د څښاک اوبه ولې مهمې دي؟ آیا که له پاکو اوبو نه علاوه نورې اوبه استفاده کیږي د انسان ژوند ګواښي؟
ګورې، موږ تاسې په طبیعت کې څلور برخې هغه د ژوند اړتیاوې څلور برخو کې لرو. مثال اوبو دی، خاورې دی، هوا دی او غذا دی. ټول برخو کې که اوبو یې که هوا یې که خاورې یې او که مواد غذایي، دا که ککړ یې او حفظ الصحه مراعات ونشي او پاک ساتلو په برخه کې موږ او تاسو خوونه لرو هغه هغه زمينه ورته مساعد ونکو. اکثر امراض همدغه نه زیاتیږي د همدغه نه پورته کیږي. اوس په افغانستان کې اکثرا متاسفانه سرطانی مشکلات د سترګو مشکلات د ګردو مشکلات د جلدی مشکلات دغه ټول هغه لاملونه دي چې موږ تاسو حفظ الصحه نه مراته وو. اولیه مواد چې موږ تاسو استفاده کوو متاسفانه صحیح نه دی، بالخصوص اوبو. اوبو یو د هغه مهمو برخو دی چې موږ تاسو یعنی هر لحظه هر ساعت موږ تاسو ورته ضرورت لرو چې باید پاکې وساتو. دغه ضرور دی چې حفظ الصحه مراعات کړو، دغه پوهاوی باید وشي، حداقل خلکو ته زمینه د دې مساعد شي چې خلک دغه کورسونه او ورکشاپونه او سیمینارونه وویني او ترینه استفاده وکړي تر څو چې د خلک هغه ظرفیت وړل سي جګ سي او زمینه د دې مساعد شي چې خلک خپل د اوبو حفظ الصحه مراعات
کور ودان. نور صاحب وړاندې به اوریدونکي هم زنګونه وي خپل پوښتنې به کوي، خو زه راځم هم د څښاک اوبو بحث کې لا هم پاتې کیږم. مونږ تاسو شاهدان یو چې په کابل ښار کې اکثره به نه ورته وایو، یو شمېر کسان چې څاګانې وچې دي یا هم په نلونو کې اوبه نه لري د څښاک اوبه په بای اخلي، البته د نور استفادې لپاره چې هغه د کالی او وینځل دي یا مثلا د ځان وینځل دي، هغو لپاره شاید د څاګانو له اوبو نه هم استفاده وکړي، خو د څښاک اوبه یو شمېر کسان په بایه باندې اخلي. او فکر کوم د شل لیترو بایه هم همداسې لس تر شلو افغانیو پورې ده، یعنی لیتر په یو روپۍ یا شاید په دوه روپۍ یا ځینو سیمو کې قیمتونه هم فرق لري، خو اکثره هیوادوال د دې شل روپۍ واس هم نه لري چې یو شل لیتر اوبه په واخلي او څلور ساعتو لپاره استفاده کړي. او دغه په څاګانو کې هم چې کومې اوبه دي یا هم که د کابل مثلا داسې اطراف کې وګورو د ویالو یا هم د کاریزونو اوبه چې دي هغه هم کله ناکله مطمئنا سړی نشي استفاده کولی، نو څه کول په کار دی؟ غو بې وزلو هیوادوالو لپاره څه کول په کار دی تر څو هغه د څښاک کومې اوبه چې استفاده کوي که هغه د ویالې وي که هغه د څا وي که هغه د کاریز وي، ځکه هغوی لابراتوارونه نه لري چې هغه یا فلټرونه نه لري چې هغه فلټر کړي، نو د احتیاط لپاره اسانه لارې چارې ارزانه لارې چارې کومې دي تر څو هغوی هغه د خپلو ویالو یا د خپلو څاګانو کومې اوبه چې څښي له مجبورۍ نه هغه ځان ته پاکې کړي او هغه ناوړه اغېزې کمې کړي؟
لودین صاحب، اول خو زه معذرت د دېنه غواړم چې د ما پښتو لږ ذره مشکل لري، که کوم چېرته د ما پښتو خلاصېږي نو
زه هیله کوم. نور صاحب تاسو ډېرې روانې پښتو خبرې کوئ، تر اوسه پورې هم زه فکر نه کوم، ما فکر نه کوم چې پښتو د تاسو دویمه ژبه یم، داسې واضح خبرې کوئ، نو ادامه ورکړئ، هیڅ مشکل نشته.
خوشاله اوسئ. ګورې د اوبو لپاره سلور منبع لرو، اکثرا ښارونو کې او په اطرافو کې استعمالېږي، تا د چینه دی یا د نل اوبو دی. اکثرا په اطرافو کې د بیاله نه د رود نه د کاروزینو نه اوبو استفاده کوي. دغه اوبو که هر رقم وي هر حالت کې وي، مثال که ستا ولرو د ستا حفظ الصحه مراعات ونکړو موږ په امراض اخته کیږو. مطمئن اوسئ دا 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 اصول ده دی چې سم مناسب ځای کې نه وي، سر پوښل شوی نه وي، او کله چې د اوبو نه استفاده کوو لاس هم پاک نه وي، هغه لوښ هم څه استفاده کوي هغه پاک نه وي، دا امراض انتقالوي. دا خو یو مرحله دی هغه حفظ الصحه ده. اوس خلک په دغه مشکلاتو کې گیر دی، یعنی بل چاره نه لري. دا که بېوزله دی که څوک چې سرمایه داره دی، دا 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 حالت ته راغلی، اوبو نشته دی، اوبو مشکل کې دی، صحیح دی سرمایه دار اوبو اخلي په پیسې اخلي هغه کولی شي، اما هغه مسکین او بیچاره او هغه فقیر چې د ډوډۍ لپاره پیسې نه لري بیا د اوبو لپاره یې لکومې کړي، دغه ستونزه کوي. موږ اوس گیر یو، بل لاره د دې نشته دی چې خلک د اوبو د په اسپما کې کوښښ ونکړي. که موږ تاسو هغه معیارونه وسنجوو، حداقل په نورو نړۍ کې اوس د یو سلو شل لیتر نه د ورځې مصرف زیات شوی، ولیکن افغانستان کې یا دمو خارو کې اکثرا اوس هم سلویش تر 50 لیتره هغه خلک چې اقتصاد خدای هغه مصرفي، نور خلک د دین هم کم مصرفي او د دین چارم نشته دی. اوس دمو کالیمنزل د هغه خپل نظافت ساتل د آشپزخانه کې د اوبو مصرفول او هغه ورځنی اړتیا ټول په اوبو باندې تړلی دی او بل چاره نه لرو. زموږ خاصې که غریب دی که بیچاره دی، فقط کوشش ونه کې چې اوبو سپما ونه کې، اوبو هغه غیر معیاري شکل استفاده ترې نه ونه کې، دا کوشش وسی چې خلکو ته اوبو رسیږي او حکومت هم لازمي بولم چې باید دغه کې اړین ګامونه واخلي. اوس د دې وخت نه دی چې موږ تاسې تمه اوسو چې خیر دی که زمه راځي یا بل کال به اوبو ولرو. دغه اوس کړه مثال سکالې که ورخد ولرو بل کال کې نه لرو، دوه کال اوس هغه تغییرات تقریبا وخت یو څو کاله مخکې لس کاله و بیا 15 کاله وشو، اوس د دوه کاله درې کالو تغییر پکې راغلی. موږ اوس فقط اوبو سپما کو، اوبو حفظ الصحه وساتو. خلک که پیسهدار دي باید د اوبو په ښه رویه استفاده وکړو.
کور ودان نور صاحب سلامات او ستاسو سپارښتنه او ټینګار دا دی چې د اوبو حفظ الصحه ته باید کار وشي چې هغه د څا اوبو دي که هغه مثلا د ویالو یا د سیندونو یا هم د کاریزونو اوبو دي باید ولسې د پاکوالي لپاره لاس په کار شي او دغه راز حکومت هم وایي چې مسولیت لري چې په دغه برخه کې له ولس سره لاس یو کړي تر څو دغه لوی ناورین چې د ټول نړۍ لپاره متوجه دی، خصوصا د افغانستان لپاره اقلیمي بدلون دی او له دې کبله زیږیدلې وچکالي ده، د دغه اغیز یو څه کم شي. کور ودان راځي چې اورېدونکو ته نوبت ورکوي. اورېدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي د ژوند رنګونو خپرونه اوري. د څښاک پاک اوبو ته او د دغه اوبو د موندلو لارو چارو ته ځانګړي شوي کوم ځای نه ماړي کني ولې.
السلام علیکم. او فی الله وقارم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه متاثر اړیکنی ولی.
ښه، وقار صاحب ننګرهار نه جلال آباد نه ستړي مشي. جلال آباد هم د افغانستان په لوی ښارونو کې راځي او وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي. دغه د اوبو سرچینې هم پکې زپل شوي، کاریزونه یې هم هغه پخواني کاریزونه نه دي پاتې. نو تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ د څښاک اوبه څنګه پیدا کوئ؟ له کومو لارو چارو او د نورو ګاونډیانو نور ولس کې سره ته وکړئ په جلال آباد کې؟
یقینا دغه وروستنی تغیرات چې د اقلیم تغیرات دي، اگر که په نړیواله سطح باندې اغیزه په خلکو باندې پریوتی او په خاص ډول په افغانستان کې ډیر تاثیرات په خلکو باندې اچولي، یقینا ستاسو د خبرې په تایید مخکې به د افغانستان په اکثره کلو بانډو کې د طبي منابعو د اوبو د منابعو نه خلکو استفاده کوله، لکه کاریزونه، چینی او یا هم هغه د واورو اوبو چې ویلې کېدلې هغه به صفا اوبو خلکو به ترې استفاده کوله. اوس د وروستنیو تغیراتو په اساس باندې یقینا اکثره د 80% نه بار ټول کاریزونه وشوي دي چې دی وشي دي او اوس بعض خلک یو څه دغه د دولت د خوانه چې ساګانی وهل شوي دي او یا د موسخیریه موسسات د خوانه دغه ساګانو استفاده کوي او بعض خلک چې هغه یو ته کار نه شوی هغه اوس هم د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي چې هغه غیر صحیح وبدي او اوبو ته هغه لاسرسی چې باید نړیوال معیارونه او یا سټنډرډونه دي په هغه شکل باندې خلک لاسرسی نه لري او نشي کولای چې ځان لپاره صحیح اوبه مهیا کړي. بعضې وخت کې په ښارونو کې اوس د جلال آباد ښار اوبه اوس هم یعنی دغه د ځمکې لاندې اوبه یا انډرګراوند واټر چې دی دا اوس متاثره شوي دي، اوبه ملوث دي. اکثره خلک د ټانکرونو په واسطه باندې اوبه یو ځای نه بل ځای ته وړي او خرڅوي. نو په مختلفو لارو نه خلکو کوی لاسته راوړي چې هغه یا څاګانې دي یا همچینی یا کاریزونه دي، خو په کمه کچه باندې اکثره خلک چې دي د غیر صحیح اوبو نه استفاده کوي.
بله، وقار د خپل ژوند کیسه کراته وکي. تاسو د جلال آباد کوم ځای کې اوسېږئ؟ که له جلال آباد بهر اوسئ څنګه د څښاک اوبه ترلاسه کوئ؟ که د خپل ژوند تجربه شریکه کړئ.
من خو په خپل د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږم او په خپل مونږه ساوهلې دا تقریبا برمی په واسطه مجاوره ساوهلې په خپل خو مونږ چې د کوم څه وګوره استفاده کوو یقینا صحیح وبدي او زمونږ غونډیان نو بس یو نیم عام څاګانې په خپل کورونو په دغه کې لري او باز نور خلق بیا گوندیان چې دی او د بل د ساګان نو ګوري نسبتا د خار خلکو ته یو څه سہولتونه شته چې د جوار ساګان نو به اخلي خو لکه په کلو باندې کې مشکل شته دی هغه لاسرسي د خلکو محدود دی پاکو بوتا اکثر خلک د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي نو د شي په مختلف کټګوري باندې داخل کې ویشل شو یعنی ټول خلک اوس پاک وبو ته لاسرسي نه لري او نشي کولای چې پاک وبو ځانته مهیا او برابر کی کوم چې د نړیوال استاندارډ یا نورمونو سره برابر وي
کور ودان وقار صاحب سلامات اوسې موږ سره خاغلی نور د چاپیریال ساتنې متخصص میلمه دی چې پښتنه هم لري مهرباني کنه کور ودان نظر مو اوریدل شو
مننه مهرباني بجاندی
وسه سلامات اوسې ډیر مننه وفي الله وقار له جلال آباد خار وو چې د خپل ژوند تجربه شریک کړه او د شاوخوا چمګاوند وضعیت راته ویل چې په جلال آباد خار کې هم وای یو شمیر کسان چې دی د څښاک لپاره اوبه په بای اخلي او البته هغه اوبه هم چې دی په ټانکرونو کې له نورو ځایونو راوړل کیږي او بیا په بشکو کې یا هم په نورو وسیلو کې خلکو باندې پلورل کیږي نور صاحب تاسو دا خبرې واوریدلې اول به لان دغه اوریدونکو په نظر باندې تبصره وکړي چې د غژورې څاګانې په کابل کې هم ډېرې شوې دي البته هغه کسان چې پیسې لري د ژورې څا واسط لري هغوی ژوره څا باسي اما غریبانو بېوزله کسان بیا د ژورې څا واسط نه لري دا څومره د اوبو د منابعو په کمښت کې رول لري او خلک بالاخره څه وکړي ځکه که ژوره څاونه باسي خو اوبه به ونه لري بل طرف ته که ژوره څا باسي د اوبو منابع ورسره وچیږي یا د اوبو منابع ورسره کمیږي څه وایي د ژورو څاګانو د اغیزو په اړه
ګورئ موږ تاسو د داسې یو اقلیم سره یا په آب و هوا سره یا جغرافیا سره افغانستان کې ژوند کوو مطلق تللی دې لپاره دی چې که ورښت ولرو اوبه لرو که ورښت ونه لرو اوبه نشته دی دا همدغه که ګراوند واټر دی او که سرفیس واټر دی دا ټول د ورست له عمله پیدا کیږي او هغه منځ ته راځي اوسنی وخت کې خوشبختانه که شرقي ولایت ووایو ننګرهار او لغمان او کونړ او نورستان دې لپاره یو حوزه مکمل ووی ننګرهار ته چې لوګر نه کابل نه پنجشیر نه پروان نه کاپیسا نه لغمان کنل نه ټول ننګرهار ته راځي هغه دوی لږ ذره سوال په دې کې دی حداقل اوبه لري که حفظ الصحه یې درسته نه دی خو اوبه لري کابل کې اوس وخت کې حتی غرب ساحه کې د کمپنی و دشتی برچی و دغه ساحو کې اوس خلک اوبه نه لري مهم دا دی چې اوس که حفظ الصحه خو حداقل مقاومت دی وجود چیږي لږ ذره که یو وارې دوه وارې مریض شو درې اوم وارې هغه اثرات کمیږي اما مهم دا دی چې په ژورو څاګانو باندې موږ تاسو که تکیه وکړو دغه ژور څا بل کال کې باید بیا یې ژور کړو دوه کاله بعد بیا یې ژور کړو دا لاره نه د حل لاره نشته دی فقط حل لاره دا دی چې موږ تاسو انشاءالله چې حکومت هم امکان لري چې دغه پلان لري چې اوبو انتقال کړي د پنجشیر نه اوبو موږ تاسو مدیریت کړو بل لاره نشته د ترڅو چې مدیریت د اوبو مدیریت پاکله کوټل ګامونه وانخلي او باید واخیستل شي
بله کور ودان د اوبو مدیریت باندې بل ګروسته نور هم تم شو موږ له نجیب الله صدیق سره هم د اوبو د مدیریت په وسنه یو لارو چارو باندې مرکه کړې ده غبرو سره شي یو بل اوریدونکو ته هم نو بات ورکو چې منتظر پاتې دی د سره خبرې وکړو بیا بل ځای په هر لارو باندې تم شو چې د کابل خار د نور لوی خارونو د اوبو لپاره خصوصا د څښاک اوبو لپاره لاندې سپارښتنې او حل لارې سیدي ترڅو غو باندې دولت تمرکز وکړي اوس به اوریدونکو سره خبرې وکړو ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري د اوریدونکو استودیو سره وصل دی هله د چغاګې وورو مهرباني
قربان صاحب محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته خدا پاک دی او کی چروغ جوړ بس
کور ودان سلامات او سي اتل صاحب له هلمند نستړي مشه
خدای دې ایمان قبول کړه محترم الدین صاحب دې سلام تاسو مرمنو ته وامه محترم اسد الله الدین صاحب دا وچکالي چې دا خو نه پټه افغانستان کې یعنی قدرت وامه پټول نړۍ کې دا نو دلته لودین صاحب محترم از افغانستان کې ډیرو بندو ته ضرورت ته باید زموږ حکومت هغه بندو ته توجه کې بندونه راوتړي ځکه دلته په هلمند ولایت کې محترم اسدالله لودین صاحب تقریبا دا سیوا اونۍ یوه نیمه اونۍ کې چې دغه سخت وچکالي راغله دا کم د هلمند غټ سین چې دی په دې کې څه نه څه اوبه لودین صاحب محترم بایدلې خو د حکومت تر طرف څخه به نسی وي که وچکالي و دخل گزارات دی توانی سلودین صاحب نظر د حکومت تغورتنه ده چې دغه د بیاری د پاره سیستمونه جوړ کی او غټ غټ سیستمونه جوړ کی چې درڅو دغه وچکالی تخلاص وو
او د څخاکو بور څنګه دی په هلمند کې کوم ځای کې چې تاسو اوسئ د څخاکو بول کوم کوي
لودین صاحب محترم ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه د څخاکو به چې دی اکثر کورنۍ خپل ته د ازمیر پسیمه کې دغه د هلمند سین چې مخکې ما یادونه وکړه د څخاکو به دغه څخه د لاس کې او موږ چې دی خپل لودین صاحب محترم نلکه وتوای نو تقریبا دغه نلکه شپږ متره په به موږ شوا کې درمځ کې لاندې لودین صاحب دغه کور د څخاکو به د کور د استفادې لپاره چې موږ کمی وب کارولې پر شپږ متره باندې زموږ وبې لیکن د شپږ متره څخه اوس دولس متره ته پنځلس متره ته اته اکثر کورونه شل متره مثلا د بمبو دغه چې دی پایپونه کښته کړي دي پر شل مترم د پخوا د شپږ متره وبنه پورته کیږي مثلا دغه چې وب چې دی کښته روان دي لودین صاحب باید خلک هم دې ته توجه وکړي وب نه کځاینه کې ځکه دلته داسې کسان ستا لودین صاحب دغه اوس دغه چې ورته وایي د شمسیانې نو دغه سولاري دغه چې د انرژي بیخي مخته تللې ده سولاري هندارې ورته ایښې دي برمې وهلې دي خلکو ډېرې ژورې برمې وهلې دي نو دا خو کال په کال دغه د اوبو سطح چې د کښته کېږي بعد حکومت دغه ژورې ساګانې مثلا پرې نیلي چې دا ژورې برمې دا خلک وکیندي
کور ودان سلامت او سیاتل صاحب نظر مو اوریدل شي او بل اوریدونکي هم راخلو بیا راځو نور صاحب ته ستړي مشه د ژوند رنگونو خبرونه اوري مهرباني وکي غاګ مرازي و ډېر مننه سلامات اوسې کوم ځای نه ماړي کني ولې دا او تاسو د څخاکو بول کوم کوي څنګه تر لاسه کوي د خپل چمګاون کیسې کراته وکي اول د خپل بیا د چمګاون
ننګرهار ولایت کین ول سوالای نه مصیبا
خا اچین مخ کې مونږ جلابات نه وریدون کې اړیکې نه ولې وا ویل چې په کور کې جوړه سال لري خو ویل چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دې وریدون کې اړیکې پرېښ ولا اچین نه اړیکې نه ولې وا حسابو کو چې به ور سره اړیکې ونیسو نور صاحب راځي چې لږ زره حلارو باندې تم شو د څخاکو بول لپاره د لپاره چې د څخاک د وبو منابع مونږ او تاسو بډای او ساتو د دې لپاره په لوی خارنه کې خصوصا کابل کې ک لاندو حلارو باندې تم شو چې کېدلې سي آی ام دغه کومه پروژه چې یادی کې چې د کابل شماله د پنشیر او دغه راز د سیاد او بورا وصل کېږي پلازمینه کابل ته آیا دغه ستونزه بور سره هواره شي کنه دا پښتنه بل وروسته جواب کې راځي چې دا وريدونکو بیرته وصل شوی استودیو سره د سر خبرې وکړي چې اړیکې بیا پرې نشي سړی مشیل اچین ورور ځان معرفي کوي او په اچین کې وایي چې د ښاخ خوب څنګه تر لاسه کوي
لوزین صاحب درو ته د دې ماشینوارې د نګرهار ولایت څخه له سوالای بندر درې نه
ها ابد سه په چین کې تاسو د خپل کور د څخاکو بل کوم کوي
تاسو د خو ډېر کوم مشکل سره راوړل د تاسو یو غونډه ساحه کې پلی کې یو ساحه یو کوي ځای
ها دا کوای چې دا په کلی کې یو دانه د ټول کلی والا مغیو کوي نه لوي ثانه وبوړي
او کلی والے اندر یو تا یو کوي نه وی او بس دا ډیر مشکل سره دی په لاس باندې راخیږي د نانه خورانه چلو د ګډاډي شي ما خام په پوری دا او ګرو دا څه وی
خا او دا خو بیا یواز د څخاک لپاره لا مغه ځان راوړی او کنه د ټول اړتیا وړو بل مغه ځان راوړی
ها بس مو کې خبره ده نو اصول اړتیا وړو را جنور په بس مستلې نه بارانو ته نو په دونه ښه کاری زنه چې نه غونډه وکړي
نو شاوخوا داسې مام د پښتنه کوله تاسو تقریبا جواب کړ چې ویاله یا کومه بل منبع دی وبونشته ځکه کدا څه مثلا د فتن کوم مشکل سره مخامخ کیږي نو کلیوال به وبله کومه کوي بل لانډلاره شاوخوا کېشتا یا بل کوم داسې سین یا ویاله یا همکارۍ شته په سیمه کې پاچین کې او ابه څه د خپل ژوند تجربه کوي سین مو څومره دی مثلا لاس کال مخکې شل کال مخکې په چین کې کتا سوس د لغه مهال د وبو سرچینې څنګه وي وو سره څنګه مقایسه کوي
زه د تقریبا 50 په کال یې ما وې نه مخکې په دې د سینې وې ساري زینو وې په دا ډېر لري دا ځای به ډېر زیات بس دا تاسو موږ نه راوې دا سینو نه د سره کینې په کې شوې ستاسو د نور ته وړي وان کړې ساګانې ایو سره د کلی کې او دا ساري زینو کینې غونډې وې چې شوې ستاسو
خا پندش پیت کلن عابد صاحب څه وایي اوسنۍ چارواکو ته خلکو ته ځکه ساسو د ژوند تجربه مهمه ده وایي چې په چین کې اوسېږي او د ټول کلي لپاره یو ساده چې لمغه څانه د اړتیا وړ د څښاک اوبه او د غراز د نور مصرف اوبه ترلاسه کیږي څه فکر کوئ لامل څه دی چې په افغانستان کې خصوصا په چین کې اوبه دغسې راکامې شولې او ستاسو په نظر حل لارې څه کیدلی شي
بس ایدرسه دغه د څه اوس کله دې ډیر زیات دي چې دا رم نشته نو ځینې کوارو شینه او بزولت نن دا وسته چې موږ ته زوږه نه برابره کړې تاسو زه نه تاسو نن دغه هیله راغله نن دا او خبره دا چې راځي دا وسته چې موږ دا وسته تاسو نه تاسو کوي چې تر څو نن نه نن شو دا چې موږ ته سي چې څنګه د امریکایانو په څیر چې نه لایواله دې نه باندې کړی نو دا په دې دي سره آزاد کړو نو موږ څه کوم ستاسو علاوه دي او څنګه موږ ټول دغه د پنځه کال او څلور کال وړاندې تر دې چې را پدورم تا
کور ودان سلامات او سي عابد صاحب ل اچین نړۍ کني ولې وا او د خپل ژوند رنگ راته ویل چې د اوبو په برخه کې څه ډول ستونزې ګالي نور سه تاسو ته بیرته راګرځو مخکې چې له سدید صاحب سره مرکه اوریدونکو ته ورواورو تاسو لږ زره مخکې پوښتنه ما وکړه په لوی خارونو کې د څښاک د اوبو د برابرولو لپاره اوسنۍ ظرفیتونو ته په کتو یا اوسنۍ د اوبو سرچینو یا منابعو ته په کتو حل لارې څه دي تر څو په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار هلمند یا ټولو نورو لوی خارونو کې د څښاک اوبه بالاخره ولرو او ژوند دوام پیدا کړي
جناب لودی صاحب مشکل په اوسنۍ وخت کې کابل کې څو شیان مشکل لري اوسه یو حد اکثر د ټول کورونه چې جوړ شوی هر یو القصه لري دا مطمئن اوسه ټول لري فکر وکړئ شپږ میلیونه کداغه وو قسم تقسیم کې کو هغه کورنۍ معلومیږي نو ظرفیت د دې معلومیږي څومره تاګانې لري دا یو دوم اوس په هر کوټه کې هر ناحیه کې هر ساحه کې پری شرکت څلور شرکت د مدني اوبو د تجارت شروع شوی فقط اوبو د انځکو لاندې نه باسي او خلکو باندې خرڅې د کوم نامه دی آبیتات شده یعنی چارم نشته دی ټول اخلي زیم اخلي مجبور یو نور اوبو ککر دی دا دوه ستونزه او اکثرا اوس زراعت کې هغه زراعتی منابع یا زراعتی محصولات لکه تاسو فکر وکړئ بادرنګ دی ډیر اوبو ضرورت لري ولیکن فارمول نشته دی اکثرا د دې اوبو دغه زیات اوس نه لري کابل کې چې باید موږ زراعت وکړو بادرنګ وکړو یعنی باید سازگار زراعت موږ ته زمينه ورته برابر کړو دا درې ستونزه اوس په کابل کې شته دی که حکومت دغه ستونزه حل نکړي دغه ستونزه نور هم زیاتېږي او بل کال کې که اوس سل متره دی امکان لري یو نیم سل متره ته په درې نورو کې اوبه ونلري دا هغه درې بخشو کې ستونزه دی حل لاره څه دی حل لاره دا دی چې ټول شبکې د اوبو باید فعاله شي په کابل کې دا که په هر صورت کېږي که د پنجشیر نه یې راوړي که د کاپیسا نه یې راوړي که د پغمان نه یې راوړي او که هر څه کوي موږ او تاسې اوس همدغه ظرفیت لرو چې پنجشیر مثال اکثرا دوه نیم میلیون خلکو ته اوبو کفایت کوي اوس که شپږ میلیونه د شپږ میلیونه نفوذ زیات دی کابل کې نه دا نورې څه کوي نو خو مجبور دی څه ولري هغه همدغه بند شاه و عروض دی بند قرغه دی په د ګلباغ او چاراسیاب کې بند دغه زمینه د دې مساعد شي چې بند وتړل شي اوبو هغه موسمي اوبو باید مدیریت شي او تر څو چې موږ تاسې د کابل رود باید دوامدار جاری اوبو ولري دغه کا جاری اوبو ولري د موږ تاسې لاندنې یا ګراوند واټر هم ښه کیږي او موږ تاسې کولای شو چې حفظ الطعام مراد دې لپاره چې اکثرا متاسفانه چې رود اوس ډېر بد حالت کې دی باید پاک شي دغه د حل لاره دا ده چې حکومت باید زمینه د دې مساعد کړي چې خلکو ته اوبه ورسوي تر څو خلک بعد له دې نه ګراوند واټر نه استفاده ونی کی دغه شرکتونه باید د کابل نه وباسي.
بله
نو چاره نشته دی.
نور صاحب یو روسي پښتنه کوم په همدې حل لاره کې، آیا منابع دومره سته او به دومره سته چې خلکو ته ورسیږي خلک د څاله استفاده نه پرته وکولی سي د څښاک اوبه یا د نور ضرورتو به ترلاسه کړي که چیرته دولت لاس په کار شي؟ آیا عملا همدومره اوبه موجود دي په کابل یا نورو لویو ښارو شاوخوا کې؟
په کابل کې موږ تاسو یو رود لرو، هغه هم د پغمان دی چې پغمان نه سرچینه نیسي د کابل رود. لوګر نه راځي، هغه هم اوبه نه لري، د کابل هم اوبه نه لري. کنه فقط د ارغندا د وبخې د پنشیر وبو ده، د کاپیسا ده او د پروان ده. دا وسم کم دی وبو کغه دغه انتقال سي ډیر ظرفیت دی پکې چې وکولې شو چې دغه منظم انتقال سي او وبو مدیریت شي او کابل ټول خاریان ته وبو رتیږي ان شاء الله. او پټانه په دغه نه کېږي چې د پنشیر میراوري په هغه ظرفیت سي وسنه دی، چون دغه پروژې اکثرا سي موږ تاسو تغیرات اقلیم لپاره مجادله کوو، مبارزه کوو، زمينه دي د مساعده او سيادت اقل خلک باید ژوند وکړي. دغه متاسفانه ډیر بودیجه غواړي، سرمایه باید ډیر ولرو، یعنی حداقل که افغانستان زوري نه رسیږي د نورو نړۍ نه باید دغه زمينه ورته مساعد شي، باید بودیجه پیدا شي او دغه فرصتونه ووز د دې وخت نه دی چې د فرصت لاسه ورکړو، باید عملا کار شروع کړو دغه اوبو انتقال.
کور ودان نور صاحب ډیره مننه، سلامت او صحیح په خبرونه کې له ګډون ستاسو له نظر سپارښتنو او حلارو نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه د وچکالۍ اغیز او دغه راس په کابل او نورو لوی ښارونو کې د پاکو اوبو په اړه باندې ځانګړې شوی و چې د هغو کسانو د ژوند رنګ څه ډول دی چې په کور کې یا په کلی کې پاکې اوبه نه لري. اوریدونکو هم پکې خپل نظرونه وړاندې کړل او ښاغلی نور هم وویل چې د حل یوازنۍ لارې دا دي چې د څښاک د اوبو لپاره یا د نورو اوبو لپاره باید د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کمه شي او دولت او دغه راز مرستندویه موسسې یا نور هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو افغانستان د ځمکې په سر چې کومې اوبه لري، که هغه د سیندونو اوبه دي، که هغه مثلا د ویالو اوبه دي، د هغو اوبو استفاده شونې کړي تر څو د ځمکې لاندې اوبو منابع پیاوړې پاتې شي او په اوږدمهال کې به دا داسې یوه حل لاره وي چې افغانستان به د وچکالۍ له اغېزو نه یو څه په امان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې بیا بل لور ته د اوبو د مدیریت لپاره هم هڅې پیل شوي. د اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو د حکومت له خوا نه هغوی یوه پروژه همدا لري چې د پنشیر د سیند یا هم په کابل په شمال ارخ کې چې کوم نور سندیزی حوزې دي له هغو نه اوبه راولي کابل ته او د کابل اړتیا ورسره رافکي. خو د چارو شنونکي یا د چاپیریال ساتنې متخصص او د اوبو د مدیریت متخصص نجیب الله سدید وایي چې اوسنۍ کومې پروژې چې دي یا کومې پروژې چې له پخوا نه مثلا پلان او ډیزاین شوي د افغانستان اړتیا ته په کتو ډېرې کمې دي. ښاغلی سدید وایي چې باید نوي نوښتونه وشي، نوي پروژو باندې کار وشي او نوي پروژې ډیزاین چمتو او عملي شي. له ښاغلي سدید سره دا مرکه اورو او بیا د خبرونه هم ورسره پای ته رسوو.
ګوره په افغانستان کې هغه نیمکاره پروژې چې له جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوی ده. تاسو پښتون دم وګوره، بند وګوره، د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او اوه کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم پخوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و، یوازې دغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته که مونږ تاسو په باره کې خبرې وکړو، کجکی هم هغه چې درې نوي توربینونه هلته نصب شوې ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه یې پلانونه یې ډیزاینونه یې دا ټول پخوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې څه ناڅه کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوې هم دی، لکه پښدان دم با بند چې اوس کارولونه پاتې دي خو دا بند بدنه عمده کارونه بشپړ شوې ده. نو دا په عمومي توګه کوم غو تاسو وایو تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړې ده، خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوې دي. دا د سرمایه ګذاري چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو غټ بندونه زما هدف دا دی چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه تیر سالور کالو کې دا ډیره غټه برخه مو له لاسه ورکړه، او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېرې تخنیکي اړخ لري متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی و مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونې له افتتان وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی دا هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه د بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده، بیل د دا چې تخنیکي محدودیتونه متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوې وه، اوس کارونه بشپړېږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. که راشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قوشتېپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه بند د پاشدان بند کې نیمروز کې وو، نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاوارو ستې د کابل شاوخوا ځینې بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او اوسنیو اړتیاو ته بسنه نه کوي، باید په لویو پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې څه رامنځته شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي؟
بالکل. ګورې که مونږ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارد متر مکعب د اوبو زیرمې لري، دغه بندونه یې دومره ډېر زیرمې لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب زیرمې لري، دا 25 واره لږ دی د ایران په مقایسه. ایران لمونګ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډیر ورښت لرو. خو ایران غټه واده خو داسې نه چې بیخي د تناسب داسې د انډول بیخي د متناسب دی. تاسو تاجکستان وګره دیرش یا کوچنی واده دیرش میلیارد متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبو ذخیره کوي شي. او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارد دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شي و د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په بطي شکل باندې، خو په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده، خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دې خوا دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده دا د حکومت نو دا حکومت ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. د هغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارد ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مدرلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه وو، دا اوبه وو، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوښش پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د ځمکې هغه د افغانستان د هغه ډېره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډېر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایداره طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډېر آسیب پذیره کوي د بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې دېرش هغه د عاید ناخالص داخلي یا جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده، نو که اوبو نه وي د اوبو دوران اختلال موندلی ده، نو تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه. نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان
کې. کور ودان همدغه مسلې ته زراعت لم چې دغه معضله نړیوالو هم در کړی ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه سیخکاری هم چې هغه پخوانی اوبه، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثر شوی او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده، یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بالاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي، لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو. د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي د پنچیر اوبه دي، او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي. دا پروژې څومره عملي بریښي ښاغلی سدید، او که عملي نه وي یا هم کمی وي اړتیا ته په کتو څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بالکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو. ځکه چې په کابل کې که تاسو هم بیخي ډېر ورښتونه هم درلوده، ډېر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده. ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډېر شوی ده، دا نفوس 3 واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډېر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بانه ډېر د ښار دغه ظرفیت نه ډېر دی. نو دا یو باس دی. بل باس دی اسوې مدیریت هم دی دلته د بادرنګو د ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 1.5 هکتار ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډېر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو هغه بل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډېر بل باسونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دي. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوس وچ شویده. نو اوس دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین داسی عاجل حلاری تا باید اقدام وشی. عاجل حلاری داتی چه د کابل، ځکه چې په کابل کې خوس اوبو کوم منبع و نلرو چې مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو، نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه غاوندی ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو، او یو ښه منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنجشیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین نه طریقه، هغه شونې ده، هغه مطالعه هم شوی ده لږ تر لږه، هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړی وو چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې درې سیندونه یوځای کیږي غوربند سالنګ او پنجشیر سیندونه هلته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی، نو مونږ او تاسو کولی شو چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کېږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو، خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالره بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه او ګوري، پنځلس ورځې ټاکل شوی ده چې دا سروې وشي، دا پنځلس ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا پنځلس ورځې یا دوه اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی دا پخوانی مطالعات چې شوی دی دا یو مرور وشي، نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي دا د معدن په بدل کې ده، تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دا هم کېدای شي چې یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي، نو دا پروژه شونی ده خو مطالعات غواړي، وخت غواړي، متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري، نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال اوبا کېدای شي چې موجود وي په کابل کې، بیا تر هغه نه واخوا بیا کېدای شي چې دا صفرای د اوبو اکوپرونه په کابل کې چشتون لري هغه ویخي وچی، نو دا عاجله پروژه ده باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی، د سړکونه جوړیږي، د هوایي پلو درته په کار ور باندې روانه ده، دا خو موضوعات دي، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري، او دا اولویت باید د حکومتونو اولویت هم باید اوسي.
بله استاد صاحب، او دا پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه او بچرا وستل کیږي، د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړئ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي، دا وایي 2 میلیونه کسانو ته وبور کوي، مده کابل نفوس خو 2 میلیونه یادېږي، د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې سته چې د وګړي غمو خورل سي، یا د نور بندونه چې دی یا د لوګر سین چې دی یا د پغمان سین چې دی چې د سپ کابل باندې ورمات دی، آیا د دغه لپاره هم منابع سته، یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابرولای شي؟
ګوره یو خو د پنجشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنجشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډېر ده، هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډېر لري، نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډېر دي، دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي، نو دا یو باس. بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی، بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي، شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ، بالکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي، نو مونږ او تاسو نشو کولای چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو، نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونه کسانو ته اوبه برابروي، هغه د لالندر بند بیا بل مزیت داده چې هغه بخیر نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده، د سیلابونو هم کنټرولوي په کابل کې، بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت ده چې باید هغه بد بندې هم کار شروع شي، هغه بیا ډېر بودی جغوړي ډېر وخت هم غوړي، ځکه چې یو لوی بند دی، هغه لوی بند باندې بیا په خو هغه قرارداد شوی و هندستان سره، نو اوس نه پوهیږم چې هغه باندې څه کار کیږي که نه، اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي، نو دا دا د اوبو په حکله نو د افغانستان په سطح ګوري کومګه تاسو حکومتونو ته انتظار شو نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وی مشکلات لري نو دا حکومتونه چې په دا 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې په یو ولایت په یو لره پرته سیمه کې چې رانغه او کارونه کوي او تاسو د ضعیف حکومتونو باندې بل ډیر اتکاونه کې دا باید خلک باید خپل لاس په کار شي هغه د ساحه د خپل منطقه په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وی الته بیا باید دوی د اوبو ساحه مدیریت چې موږ ورته وایو دا کوچنی بندونه جوړ کړي خندونه وکیندي دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید دلته ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبو ور باندې تغذیه شي دا کوچنی کارونه دي کوچنی قدمونه دي چې په دراز مدته بیا لوی لوی تاثیر کې لرلی شي نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید خپله د خپل ساحه دغه اوبو مدیریت کنټرول خپل لاس کې ونیسي حکومتونه ته منتظر ونشي
کور ودان سدید صاحب موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې د افغانستان ډیر جدي دی ناورین دی نو وخت په وخت موږ هم خبرونه په جوړو او تاسو نه مننه چې موږ سره مګډون وک زه هیله منم چې دغه خبرونه نور ولرو ترڅو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو او ممکن ولس وکولای شي په خپل ډیرو کوچنۍ هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي کور ودان سدید صاحب محترم د چاپریال متخصص غلی نجیب الله سدید دله تاسو نه ډیره مننه سلامات او سي چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو غډون وک
او شي باشي باپ کندوري بارانو نا او زما د یاتر مې زبن شو دي دنو نا شي باشي او شي باشي باپ کندوري بارانو نا باران بس کم وری گا شیبا شیبا پکنڈا اوری بارانو ناز مادو یار شیبا شیب پکنڈا اوری بارانو نا مادو لیلات دیدل کڑی وسانو نا شیبا شیبا و شیبا شیبا نواد وچ وراشی شیبا شیبا پکنڈا اوری بارانو ناز ماود یار ننواد وچ وراشی شیبا شیبا پکنڈا اوری بارانو نا باران میں خاور کرد عمر رانو نا شیبا شیبا وچ دیدی دن نصیب نوی شیبا شیبا پکنڈا اوری بارانو نا یو سبا ناشی اور تا جوړ چې جنجالو ناشی ناشی مانځي بخيار نکړي شي باشي با پټنډوري بارانو نا نصیبي خواد چاتن وایي الونا شي باشي با او زم ما پټو نفل سلام دې شي باشي پټنډوري بارانو نا دا مې کالاند چې اسناد کو نه ما شي باشي باشي